کور لټوي چې ګمان کیږي په دغه بریدونو کې لاس درلودی. چارواکي وایي چې تر اوسه داسې شواهد نه لري چې نور وسلوال دي په دغه بریدونو کې شامل وي. د پولیسو وین ایلن تنری وینس وویل دا لومړۍ پیښه دا څرګنده وه او موږ پریکړه وکړه چې د تراګریز برید په توګه یې پلټنه وکړو، خو د بده مرغه موږ نه یو خبر چې دواړې د ډزو پیښې ورته والی لري که نه، نو خو موږ تر اوسه پورې داسې معلومات نه لرو چې اوس یې تایید کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، نن هغه ورځ ده چې شپږویشت کاله مخکې په همدې ورځ شوروي یرغلګر عسکر د افغانستان نه ووتل، مګر دا عسکر د یو قرارداد په اساس باندې د افغانستان نه ووتل. ولې سوله رانغله؟ موږ په دې باره کې د جهادي مشر امین وقاص صاحب سره مرکه کړې ده. محترم امین وقاص صاحب، د نن شپږویشت کاله مخکې د شوروي قواوې چې په افغانستان یرغل کړی و، قریب لس کاله افغانستان کې د جنګ نه پس دوی د افغانستان نه ووتي، او دا قواوې د یو قرارداد په اساس باندې چې په جنین کې وشو د ملک نه ووتي. امید دا و چې جنگ به ختمیږي، سوله به راځي، مګر داسې ونه شول. نقص چیرته و؟ ولې جنگ بند نه شو، سوله ونه شوه؟
بله، دا یو لوی افتخار و د افغانستان ټول ملت ته، مجاهدینو ته، او د دوی خواخوږو ته چې روسان شپږم د جدي اته پنځوس د لسو اته پنځوس راغله، او په شپږشتم د دلوې د لسو وشپېته کې دوی وتلو ته اړ شول او افغانستان د اشغال نه خلاص شو. درسته ده چې دوی به مذاکرات په ژنیو کې هم درلودل، مذاکرات د اصلي دورې سره چې مجاهدینو نه و، او هغه مذاکرات څه نتیجه هم نه ورکړې. روسان چې راغلي وو، بیل یو تړون او مذاکراتو نه راغلي وو، دا تللو کې به مذاکراتو څنګه اړ شو، کومه قوه وه، کوم فشار و؟ معلومه خبره ده چې دوی یو قوت سره راغله او فکر نه کوه چې د مقاومت سره به مخ کیږي. نه کاله بعد هغوی پوه شول چې موږ د افغانستان خاوره نشو شالولی او د افغانستان خلک نشو آرام کولی، او مصارف او خساره ډیره زیاته وه. هغه کې یو نیم لک راغلی، خو هغه دلته په دېرشو ولایتونو کې تقسیم شو. یو ولایت ته 2000 او 3000 ورسېدل، بنا ان یو ولایت خلکو ته د 3000 روسانو پر مقاومت کول دا مشکل نه و. یو نیم میلیون په جهاد کې مجاهدین او د ولس خلک دا په شهادت ورسېدل. نو هغوی لپاره یو پرده به هغه وه، خو اعتراف یې په دې وکړ چې افغانستان دوی لپاره د ناسور ګانه وه، او دوی نه یوازې افغانستان د لاسه ورکړي، هغه ولس نور شرقي اروپا او مرکزي اسیا هېوادونه هم ټول آزاد او خپلواک شو. کوم چې د دوی تر سینې لاندې څوک 50 کاله، څوک 40 کاله، څوک 50 کاله پاتې شوي وو.
دغه قرارداد چې په جنیو کې وشو باید سوله راغلی وای. په دغه قرارداد کې څه نقص و که څنګه، تاسو څه فکر کوئ؟
قرارداد خو یو داوا چې دلته زمونږ جهادي جریان خو داسې و چې د دې پر تابان په څو لیکو ویشل شولو، ټول ملت یو مزاج او یو طبیعت خلک نه دي. د هر چا د پاره څه داسې خلکو چې علما او د مساجد او د وبن هغه د دوو منصبانو سره چې مولوي صاحب خالص او مولوي صاحب خانوي سره اسامي د ځان درلودله، ځینې جدي حکومت کې لوړ ځوان مامورینو پیر صاحب د حکومت کې بخوانه سره شته لرله، هغوی سره درلودله، ځینې چې مجدي صاحب خاندان مریدانو د هغوی سره لرله، او اکادمیک ځوانان په ملکي او نظامي کې دا په حزب کې او څه برخې نورو په جنت کې جمع شوه. نو دا خو و پلونه چې په سین باندې کې خودر شو خلک دي پورې واته. په افسوس دا ده چې د روسانو د وتلو نه وروسته نړیوال منطقوي او نړیوال ذهنیت دا و چې نجیب به په څو ورځو نهایت هفتو کې سکوت کوي، اما زموږ د اختلافاتو په وجه باندې هغه څلور کاله دلته مقاومت وکړو، پاتې شو، خو بیا هم په 1901 او 1902 په اتم د څور هغه هغه قدرت انتقال شو. دغه نظامي شورا نشته، نبی عزیزي په مشرۍ جوړ شو، مجلس شته، او بیا هم په دې انتقال د قدرت کې هغه سیاسي بصیرت او هغه مدیریت چې په کار او هغه تدبیر چې په کار او یو موقته مرحله، یو انتقالي مرحله، لږ تحمل، تدبر او یو د بل برداشت هغه ونه شو. د جنگونو په دې منځ کې راغله چې هغه افغانان خراب کړل، او افغانان په هغه مدیریت چې لازم وو هغه مدیریت جوړ نشو.
په دې قرارداد کې مشخص څه لیکل شوی وو چې سوله رانغله؟
د روسانو په موجودیت کې افغانان نه غوښتل چې قرارداد په نامه کوم نړیوال ټولنې یا پروګرام کې دوی برخه واخلي. څو چې روسان او مجاهدین او دوی رهبران آماده نه وو چې د قرارداد رسول یا د متارکې په نامه باندې ځان کې برخه واخلي. دا کار کې کړی وو هغه څه د یو حق او ګټو او جنګي هغه څه راغلو هغه ملاقات کې څه کمزورې نړیوال سفرونه چې کړی وي هغه په هوا کې وو چې دلته یې سره اعتماد کړو بیا ورته بایسکل راوغو ترڅو چې دغه دې باندې کور ته لاړ شه هغه دولتي دغه ټوکر یو نه واغس هغه له پاکستان ته جزئیات معلوم وو زموږ رهبران ته هغه جزئیات معلوم نه وو خو بیا نو ته مذاکرات پیل شو په اخر کې د بیننسوال له خوانه د دې د کړی نجیب قدرت انتقال که هیئت نظامي ته دغه مذاکرات هم کامیاب نه شول خو دې نتیجې ته ورسېدل چې مجاهدین دوی د مجاهدین یو هیئت راولېږي د یو جهادي مشر په مشرۍ باندې او دغه هیئت نظامي به دا قدرت هغوی ته وسپاري د مجي صاحب په مشرۍ باندې هر تنظیم 55 کسان ورکړ د هغې تشریع سره نه تنظیمونه چې دا 50 کسان شي دوی کسان زموږ د خوانې او دوی منصوب شوی د خوانې ټول 50 کسان د مجي صاحب په مشرۍ راغلل او دا انتقال د قدرت وشو هلته د مجي صاحب په دیارلسم د ثور باندې استاد رباني راغې هغه حکومت دوه لاسه شروع د استاد کابل باندې قبضه وه د انجینیر احمد شاه مسعود او مجددی چې سره د صلاحیتونو نه وو نو د دې کوم څه خبره ده پیدا شي د داخلي جنگونو هم پیل شول بنا ان قراردادونه موافقه ته ونه رسیدل او مجاهدین چې څومره مسؤلیت درلودل او څومره ارمان درلودل هغه ارمان دوی ترلاسه نه کړی شو.
اوس دلته یو بل سوال دی او هغه دا د محترم امین وقاص صاحب چې هر کله چې خارجي قواوې افغانستان ته راځي او بیا بیرته وځي جنگونه نه بندیږي وسم دغه دغه نړیوال قوتونه د ناتو قواوی د امریکا قواوی د ماری بوی اسکر ټول د افغانستان نه وتل د 2014 کال تر اخره پورې به یو ډیر محدود شمیر پاتې شي چې هغه هم صرف د امریکای د سفارت حفاظت بکی. آیا فکر کوئ سول راتلی شي جنگونه به بند شي؟
بله افغانستان اوسنی نظام او اساسي قانون دستور دین شوی د نظامی حکومت هیڅ قسم پیشبینی به کې نشته او د دې خطر هم نشته د دې د ګډتا د لاس نه اندګې کوم خطرې ځان افغاني نه دی افغاني مصارف او افغاني اراده افغاني او عوامل د افغانستان کې وی او عناصر افغاني وی دا جنگ د هغه چا په اراده کې چې امکانات برابرې او جذبه به البته افغاني جذبه او عناصر به افغاني عوامل او ګډي به څنګه چوي او د جنگ ماشين چې کوم دی هغه ماشين چې څنګه ځکه هغه په افغاني اراده نه ترخي دي او امکانات په افغانانو دي حد نه جوړ در سره وځيږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو د آشنا رادیو خبريال عزیز الله پوپل رپورت را لګلې دی وایي چې د هلمند ولایت د سنگین او نوزاد په ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم پوځي عملیات نن سهار پیل شوې دي.
افغان نظامی مقامات وایي چې د هلمند په پیلسو نظامی عملیاتو کې به د افغان پوځ له هوایي ځواک او درنو وسلو څخه هم کار اخیستل کیږي. د عملیاتو مشري د دفاع وزارت د لوی درسیز رئیس ارکان ډګر جنرال عبدالخالق په غاړه لري. دی وایي چې د دې عملیاتو لوی توپیر له مخکنیو نظامی عملیاتو سره دا دی چې بشپړ جدیت پکې کې دی خو له دې سره سره د ملکی تلفاتو مخنیوي ته زیاته پاملرنه پکې کیږي. د هلمند ولایتي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کندهار د اتل او د هرات د ظفر کلی اردو د کابل یو سلو یو لسمه فرقه افغان ځانګړي ځواکونه او هوایی ځواک د هلمند د 215 میوند کلی اردو ترڅنګ په عملیاتو کې ګډون لري. دا د خپل ډول بیساري عملیات ځکه بلل کیږي چې تر دې مخکې نه هم په دې شمیر کې افغان نظامیانو په جګړه کې حضور درلود او نه هم مشري د افغان ځواکونو په غاړه و.
په شمالي ولسوالۍ او د جنوبي ولسوالۍ په ځینو برخو کې موږ د عملیات د نن ورځې سهار رئیس تقریبا د 2 بجو نه مخکې شروع شوې دي. د عملیات چې پرې کې د سنگین ولسوالۍ اولیت ورکړل شوې ده چې د سنگین ولسوالۍ په ځینو ساحو کې چې هغه د پیچ پټلی مواد ساحه ده او همدا شان شکرشیلې منطقه ده چې په دې ځای کې همدم کړی عملیات روان دي.
تمه ده چې دا پوځي عملیات به د هلمند په شمالي برخو کې د ثبات د ټینګښت او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو سبب شي. لدی سره پر یو وخت د عملیاتو لسمی سره پوری د کندهار او روزګان په اړوند سیمو کې هم د دولت د وسلوار مخالفینو د تګ راتګ لاري تړل سوی دي. د هلمند لنامنیو څخه دا د نمیاشتې پوره کیږي چې یوازې تر 300 پوری پکشي ملکی کسان وجل سوی خو لا هم د حواله ګرمېدو سره د جګړې د تودېدو ویره لډیرو سره و. د هلمند روانو پوځي عملیاتو کې بل د پام وړ ټکی دا بلل کیږي چې دا به د افغان نظامیانو د توان د ازمون لپاره یو ښه فرصت وي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادۍ رادیو اعلانو چې د آشنا رادیو نه خبر شو. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
سیاف وایي چې د ګاونډي هیوادونو سره په اړیکو کې د بدلون لپاره باید د خلکو سره مشورې وسی. په بدخشان کې د واورې د شوېدو له امله شپږ کسان وژل شوي دي او و نور ټپیان شوي دي. په کایره کې د مصر د پخواني ولسمشر محاکمه یو ځل بیا پیل شوه. څارمنانو هغه په جاسوسۍ او د محرمو معلوماتو چې قطر ته ورکړي وو په افشا کولو تورن کړی دی. د ډنمارک پولیس وایي نن یک شنبه په ورځ هغه سړی وژل دی چې امکان لري چې پرون په کوپنهاګن کې په دوو ځایونو کې ډزې کړې وي او دوه ملکي کسان یې ووژل او پنځه د پولیسو افسران یې زخمیان کړل. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې د اوربند ټینګېدونه ورسته هم په ختیځ اوکراین کې روسي پلاو بلتون غوښتونکو د اوکراین د پاوز په مورچلو باندې بریدونه کړي دي. یو 14 کلنه فلسطینی نجلۍ چې په غربي تړنګ کې په دې تور بندیخانه کې وه چې په موټرونو یې ډبرې غورځولې وې د اسرایلي بندیخانې سره خوشي شوې ده. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د روانو حالاتو په اړه په یو پریکړلیک باندې غور کوي. په دغه پریکړلیک کې د هوتسي اغیانو نه غوښتل شوي دي چې وخت یې پرېږدي. د اردن یوې محکمې د اخوان المسلمین یو مهم چارواکی نن د یک شنبه په ورځ د 13 میاشتو لپاره په متحده عربي اماراتو باندې د انتقاد کولو وروسته په بند محکوم کړی دی.
ځواني هلې
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی
د ځوان هلی د خبرونه ډیر درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا به هم د یک شنبه شپه د ځوان هلی د خبرونه په وړاندې کولو سره زه عاشق الله رحیم زوی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. درنو دونکو لکه څنګه چې درته معلومات شته دي هر یک شنبه موږ په دې خبرونه کې د داسې ځوانانو سره غږیږو چې هغه په یو ډګر کې داسې کارونه کړي وي چې د نورو ځوانانو لپاره الهام ورکړي او بلاخره دوی د ژوند د تجربو نه تاسو ګټه واخلي او وګوري چې تاسو هم امکان لري د دوی د ژوند نه بلاخره په خپل ژوند کې د کامیابۍ په خاطر باندې او د درس اخیستو په خاطر باندې څومره ګټه اخیستلی شي. په داسې مسایلو غږیږو. نن مو هم همداسې یو درنې مېلمنې ته بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې به زموږ کې تاسو سره لږ شېبه وروسته برخه واخلي. د هغوی په ژوند باندې به غږیږو او همدارنګه د هغوی په هنري ژوند باندې به غږیږو. ستاسو درنو اوریدونکو نه هم هیله کوم چې زنګ راته ووهیا یا په فیسبوک خپلې پوښتنې ولیکئ، خپل نظرونه راته ولیکئ. دوه شمېرې دي چې هم د اوس نه نیولې تر راتلونکو تقریبا 40 دقیقو پورې په باندې زنګ وهلی شي. هغه اوریدونکو چې په افغانستان کې اوسیږي د هغوی لپاره محلي شمېره ده 0 90 0 10 0 اویا او د افغانستان کې بیرون اوسېږي نو زمونږ د واشنگټن د سټډیو شمېره ده 0 0 1 2 0 2 شپږ 9 1 1 0 شپږ 1. په هر ځای کې چې استئ زنګ راته وهلی شي، خپلې پوښتنې را سره شریکولی شي. دلته اوس په واشنگټن کې داری تقریبا د غرمې 11:05 دي. د ځواني هلی خبرونه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په مستقیم ډول د واشنگټن د سټډیو نه اوریا. په خبرونه کې زموږ سره درنه میلمانه ده شاعره، لیکواله او د میرمنو د حقونو فعاله شکریا جلالزی. په دې خبرونه کې البته به د هغوی په هنري ژوند باندې خبرې وشي. همدارنګه به تنه هیله وکړو که ورسره ول ځینې شعرونه به هم په خبرونه کې شریکو چې ستاسو درنه اوردونکو او زموږ تنده پې باندې ماته شي. بیا هم تنه هیله کوم چې زنګ وهئ، لنډې لنډې پوښتنې وکړئ، د خبرونه د موضوع اړوند پوښتنې وکړئ. موږ به کوښښ وکړو چې ډېر اوردونکو ته په خبرونه کې د ګډون فرصت ورکړو. میرمن شکریا جلالزی، مننه درنه کوم چې زموږ بلنه ومنله او راغلې په خبرونه کې د برخه واخیسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه ونیکې هیلې ستاسو د رادیو اوریدونکو محترم او کارکوونکو ته وړاندې کوم او د افغانستان غیور او باوقار ملت د خپلواکۍ د ورځې مبارکي وایم.
ډیر زیاته مننه پیغام په افغانستان کې اوس نو وخت د جیم شپې دی اکثره وخت داسې وخت په افغانستان کې خلک د ویدکی او د ویدکو دوه وخت ته سو خپل وخت مونږ تراکه او په خبرونه کې د برخه سره وخت سره په دې خاطر چې اوریدونکو پوښي شکریا جلالزی څوک دا څکوي او د افغانستان معلومه خبره چې د افغانستان د خو اکثره اوریدونکو هم دا پښتنه کې د افغانستان د کم زیاده او په کم ځای کې اوسېږي مختصر معلومات څومره چې تاسو لازم ګڼئ اوریدونکو ته سره کې شریک چې څوک یاستې او د کم ځای نه راغلي یاستې چیرته اوسېږي درس هم چیرته لوستې ده هر څومره معلومات تاسو خپل لازم ګڼئ ډیر زیات مننه لومړی بیا هم غواړم چې مننه وکړم د امریکا غږ
آشنا رادیو د ټول کارکونکو مخصوصا د دې پروګرام د چلوونکو نه چې موږ ته هم برخه راکړه او د چانس راکړه چې د افغانستان د محترم او معزز خلکو سره مخامخ وو البته په دې پروګرام کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه شکریا جلالزی د افغانستان په مرکزی ولایت کې یعنی کابل ته څیرمه یو ولایت کې سرګي نړۍ ته غړولې دي او همدا ډول لومړنۍ فایل مې په ټولنه کې د شیر او شاعری په نړۍ کې خړای دی یعنی شیر شاعری می لومړنۍ ټولنیز فعالیت وو یا د قلمي فعالیت نو یا د ادبي فعالیت چې ما شروع کړای وو او ورسته د شیر او شاعری نه لیکوالۍ خوا ته ورو ورو لاړلو او دا چې سیاسي حالات په افغانستان کې داسې چې باید کار وشي خدمت وشي او د بیا رغونې په چارو کې مخصوصا میرمنې هم برخه واخلي زه هم د خزو د اقونو د لپاره مخفلي عالی ځلی ګړندې کړلې او د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر سره یو ځای شوم چې دا یو لوی بهیر وو یو مکتب وو یو ځای چې مالته ډیر څه پکې زده کړل او هم ډیر څه وړاندې کړل پکې ورسره دا غینا بیا موږ مدني ټولنو ته راغلو او په مدني ټولنو کې اوس هم فعال یو د خزو د اقونو د لپاره د ماشومان او په مجموع کې د افغانستان د سولې ثبات او د خوونې او روزنې لپاره حل ځلې کوو او هر ورځ په دې مسایلو کې داخلي یو پوښتیو او د افغانستان د سولې ثبات لپاره هر هغه څه چې زموږ د قلم یا زموږ د ژبې په واسطه یا فزیکي لحاظ موږ په واسطه کېږي نن دې درې کول یو د افغانستان خلکو د چوکړ د لپاره مکران کړلې دي او تر مرګ ورځې به ان شاء الله رحمان دې خپل دی اهداف د دې ارمان او د ګډو حلوزلو پتراس کې د خاص همکاري پتراس کې د ټول ورونو خويندو سربالي ځلې کوو او د خاص انساني او اسلامي ارزښتونو لپاره فعالیت کوو او د خپل ملت سره د ژمنه کړې ده چې هر هغه څه چې په مهال ډول باندې د افغانستان ملت ته سوله ثبات او ارامي اولي موږ ته لیدل
شاعری تاسو ولې چې اصلا هلې زلم د شاعری نه پیل کړ د غنور سبیا لیکوالي او مثلا په دی یو باندې به ان شاء الله ورسته غږیږو یو موضوع چې هغه ورودن کم زما سره موافق وسې په دې کې چې زمونږه کمی خويندې هغه ک لیکوالان دي یا شاعران دي د زینو هغه ټولنیزو دودونو نه چې په افغانستان کې شته دوی نه غواړي چې میدان ته راوځي او بل اخر هغه کم هنر او لیک لوسته چې په کومه برخه کړی دا او کوم استعداد چې خدای پاک ورته ورکړی دا هغه ظاهر کی البته پټ پات کیږي اکثره وخت په مستعار نامه باندې لیکنې او ځینې نور شین کی موهید څومره برابر د افغانستان کې دا اوس خوشن تاسو غوندي لیکوالانو او شاعرانو ته چې وکړی شي امدارنګ چې د زمنګ د ورونو د لپاره مثلا ځینې پروګرامونه جوړیږي او کتابونه لیکل کیږي او مثلا شعرونه وایي یا مثلا کتابونه لیکي موهید د یو مېرمنې د لپاره د یو لیکوالې مېرمنې د لپاره تاسو په افغانستان کې څومره مساعد ونیا
دا چې د تاسو پروګرام اکثریت ولیدونکي مخصوصا د پروګرام همدا غړي اکثریت په ځوانان دي زه غواړم دا وایم چې اټس کلا فرصت ته منتظر ما اوسې چې یو بل فکر راشي تاسو ته فرصت ایجاد کی بیا تاسو ته نه ګټه واخلي موږ باید خپل فرصتونه ایجاد کړو د افغانستان ټولنه اوس دې ته آماده ده دې ته تیار ده چې موږ یې په خلاص باندې ومن د دې استعداد ته احترام وشي د دې پندونې ته په درنه سترګې باندې وکتل شي او د دې د استعداد انرژي او توان نه د افغانستان په جوړونه کې ملي جوړونه کې او نور مهمو ملي مسائل کې ګټه واخیستل شي زه فکر کوم چې دا د یار لسکاله مخصوصا دا ورستي چې ځکه قانون دی په خپل پدابیا ته کې په لیکوالۍ او شاعرۍ کې میرمنو لخوا ډېری زیاتې حالې زلې شوې دي او ټول د ستاینې وړ دي او په دې کې خاص ارزښتونه موجود دي او دوی خپل قلم باندې په ډېر ساده الفاظو باندې د جنگ په ضد باندې خپل نفرت ښودلی دی. د جنگ کوم هغه ناورین راوستونکي اړخونه چې دي دوی هغه خلکو ته په ګوته کړي دي. د ښوونې روزنې پاکله باندې د خاص نظرونه البته د شعر او لیکوالۍ په واسطه باندې یا د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي دي. زما په نظر دغه 15 کالونه لوی ګامونه په کې اخیستل شوي او د افغانستان د میرمنو لپاره ډېر زیات مهم و، مخصوصا ادبیاتو په څانګه کې. اما دا چې افغانستان یوه یعنی مخصوصا پښتانه ټولنه یو دودیزه ټولنه ده او بعضې مسایل یا بعضې ارزښتونه چې په اصل کې ارزښتونه نه دي او په اصل کې متاسفانه په خپل اصلیت کې څه نه لري غیر د منفي اثراتونه، یو ډول تلقین شوي خلکو ته، یو ډول تجربه شوي خلکو فکر ته آماده چې ووس اکثریت لرو پرتو سیمو خلک ښارونو ته مخه کړې ده او د ښار سره واټن کم شوی ده، فردن امکانات ډېر شوي دي، د ترانزیت مسله حل شوې ده، خلک تمدن ته مخه کړې ده او
ګټه نه واخیستل شي. لیکوالۍ خبرې د وکړه، شاعرۍ باندې به لږ وروسته خبرې وکړو، په دې خاطر باندې چې کوښښ موږ دا کوو چې البته زمونږ ځوانان هغه که خویندې دي که ورونه دي، کوښښ هم همدغه ده چې په دې برخه کې چون کار نه ده شوی. مثلا موږ که وګورو په شاعرۍ کې بیخي زیات کار شوی ده، اوس هم دا روان ده. زمنګ د لیکوالانو یو غوښتنه هم ده چې په کار ده په دې برخه کې مثلا د نثر لیکلو ته یو څه توجه وشي. لیکوالۍ کې کومه برخه کې تاسو علاقه مندي لرئ؟ کومه برخه کې لیکنې کړي دي؟ سیاسي لیکنې کوي، ادبي لیکنې کوي، یا مثلا نور څېړنې کوي، څه ډول لیکنې کوي؟ ډېر زیات
مننه. زه همدا مهال په اوس وختو کې البته یو کال نو ورسته په یو کتاب باندې لګیا یم. البته دا یو څېړنیز کتاب دی چې ښځه او ادیان په حساب چې ښځه په مختلفو دینونو کې څه حقوق یې درلودل، په کوم مقف، په کوم مقام، په کوم حقوق او په کوم رقم باندې دوی ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند درلود، او څه رقم یو تصویر موږ لاسته کولی شو د دې نه په دې باندې کار کوم. اما د لیکوالۍ په څانګه کې دا چې یو تعداد مجبوریتونه شته چې کله کله زموږ د قلم ساحه راتنګوي او موږ نشو کولی اجازه دانه بعض مسائل مطرح کړو، خو ډېره زیاته علاقه مندي او هغه کوم علم او پوهه او توانایي چې زه په خپل وجود او قلم کې وینم هغه د سیاسي لیکوالۍ اړخ ته مې یو څه په اصطلاح تمایل زیات ده. او
نه دا د وخت ضرورت ګڼي، د وخت ضرورت ګڼي چې باید یو څوک د غسیل کنه وکي او که خپل شوق او علاقه د سیاسي لیکنه سره ده.
ډیر علاقه ځکه نه ورسره لرم چې موږ ټولنه کې یو طبقه چې ټولنه کې یو سنتي ټولنه کې ورسفات ټولنه کې ژوند کوو او په عین زمان کې د مختلفو خلکو سره سره کار لرو او یوه مظلومې محکومې بیچاره طبقې ته کار کوم چې هغه عبارت د ښځو نه ده، مخصوصا په کلیو کې، په لرو پرتو سیمو کې. دا سیاسي لیکوالي کولی شي موږ ته بعضې چیلنجونه او بعضې مشکلات او بعضې ستونزې وزېږوي، اما د وخت د ضرورت په اساس باندې چون د ښځو سیاسي لیکوالي په افغانستان کې تقریبا وایلی شو چې په نصف باندې حساب دی یا ډېر محدوده، د دې خاطر باید چې څوک هیڅ قرباني ورکړي او دغه ډګر ته راودن.
نو مخکې دې اشاره ورته وکړه چې تاسو ورته بل اخره دا ملاتړل لیکنې په دې برخه کې ځینې محدودیتونه به وي. محدودیتونه هم دغه ټولنیز دودونه کړي که یا هغه فکر او خیال چې د میرمنو په برخه کې موجوده چې بل اخر ویل کېږي لیکوالۍ د میرمنو کار نه ده؟
ما په نظر باندې دودیز یا فرهنګي محدودیتونه یو اړخ دودی سوزو ده، یعنی یوه برخه دودی سوزو ده، خو لوی سوزی سیاسي سوزی دي، سیاسي مخالفتونه دي، سیاسي تضادونه دي او دغه طبقاتي تشکیل ده په اصطلاح داله داله بازی و گروپ و داغه قصی که دیسی به خپل اثارات توله دیمون کار باندی، چون زمون مبارزه ده ده محال ده پاره ده و ده خیراتون که ده جوره ولی ده پاره ده، اغا هم ده میرمنو پر جون که نو زما په نظر باندې کله سیاسي لیکنه کوو طبیعي ده چې په خاصو ارخونو سره به موږ غراج لرو او موږ مجبورې چې بیلګې وړاندې کړو، مثالونه وړاندې کړو، استدلال وکړو او موږ منطقي دلایل ورته وړاندې کړو، څېړنې وکړو، حقایق ورته کړو. نو طبیعي ده چې یو تعداد اشخاصو افرادو او ګروپونو سره به په ټکر کې راځو. اما زه ډېر پروا نه کوم چې یوه لیکواله باید د خپلې ټولنې ترجمانه وي او حقایق باید په ډېر صداقت باندې
وویل شي. زه بېخي ستاسو د خبرې طرفدار یم، ملاتړ هم درسره کوم چې بعضی مسائل دی چې په کار د افغانستان کې پاغه باندې لیکل وي، مثلا تاسو هم دغه په افغانستان په هر برخه کې د مېرمنو په نقش باندې یو بل مسله چې ډېر کم لیکنې په باندې شوې دي، هغه د افغانستان د ماشومان لپاره دی. ما کوښښ کوم مثلا چې زه خپل د کور کې چې ماشومان د غوې د لپاره ځینې کتابونه یا ځینې لیکنې پیدا کوم چې د غوې په ژبه لیکل شوي سي، د غوې په سویه لیکل شوي سي. باور کوي ډېر مشکل و، په ډېر مشکل باندې، په ډېرو ستونزمن حالاتو کې ما وکړه چې یو ډېر محدود کتابونه پیدا کوم چې هغه د ماشومانو د غوې د ژوند او د غوې د عمر په ټول مسالې ته په کتو سره لیکل شي وسی. دغه د ماشومانو په برخه کې هم لیکنې یو څه کم دی او تاسو دا د ملاتړ اړل ده، ان شاء الله چې د دغه برخه کې یو څه کار وکړي. خصوصا دغه د مېرمنو په برخه کې شاعري خبره دوښ ولا د ځوانانو شاعري چې ما کتلې ده، البته د زمنګ د ورونو کوم شاعري مې کتلې ده، پاغه کې یو ډول کو کتل شي ټول په مجموع کې کتل شي، نو کدوې صفات کوي نو همیشه دوی د دوی مېرمنې صفات کوي، مثلا د هغوی د زلفو صفات کوي، د هغوی د په کوم شکل چې هغوی هغه ظاهري شکل د هغوی صفات کوي، هغوی د هغوی هغه کوم خلوص او مینه چې د هغوی صفات کوي. مېرمنو شاعري ما لوستلې ده، هغه هم یو څه دمدغه د سړیو د شاعرۍ تر اثر لاندې ده. څومره موافق یاسې په دې خبره کې را سره؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې همیشه مېرمنې په یو ډول نه په یو ډول تر فشار لاندې وي او د خاص محدودیتونو په چوکاټ کې د ژوند درلودو، او نارینه سالاره ټولنه ده او نارینه دلته داسې پاچاهي کړې ده چې کلونه کلونه وروسته به هم د دې خاص اثرات پاتې وي. متاسفانه یو د معلوماتو نشتوالی ده چې یوه مېرمن د یو نارینه د ژبې نه یا د خپل هویت څرګندولو لپاره خاص مهارت او معلومات نه لري، یعنی هغه د جنسیت افاده نشي کولی. او بل مسله دا ده چې د فرهنګي محدودیتونو مسله ده، چې دلته د مذهبي مسایلو مسله ده، چې متاسفانه مېرمنې هغه خپل احساسات په عکسي ډول باندې نشي کولی په یو خاص شیری فورم کې راولي. ولی نارینه ته چون ځان ته دا حق ورکوي، ولی مېرمن تر اوسه متاسفانه په خاص دلایل باندې ځان ته دا حق نه ورکوي. همیشه په دې باندې انتقاد کړی دی او د دې د اصلاح لپاره کار روان ده، او د ټولو دوستانو په موافقه په وروستیو کې دې ته خاصې اشارې وي او دې نقطې ته کوم متوجه شوي دي. او انشاءالله رحمان چې وروسته دې و د ښځو ادبیات د ښځینه او ترجماني کوي او د ښځې د ژبې د ښځې د فکر او احساسات.
فیسبوک کې اوریدونکو بیخي زیات پیغامونه را لګل دي، البته که زه ټول ولولم ډیر وخت به ونیسي، خو اکثر تاسو نه مننه کړې ده چې تاسو کار کوي او تاسو د کار ستاینه کړې ده. پښتنې مختلفې پښتنې کړې دي چې ولې د شاعري شروع کړې ده، ولې د لیکوالي شروع کړې ده، څه وخت شروع کړې ده، شعري ټولګه دې چاپ شوې ده کنه ده چاپ شوې، شاعري برخه کې څه معلومات اوریدونکو ته ورکړه چې تاسو ولې د اول سر نه هم دې ځنه شروع کړې، څومره شعرونه هم لیکل شوي دي، کوم کتاب یا کتابونه چاپ شوي دي، کار لاندې دي؟
ډیر زیات مننه او د خپل ګرانو دوستانو ډیر زیات مننه کوم، نوال نه ډیر زیات مننه کوم چې دې پیغامونه پیښی دي. د شاعرۍ په برخه کې زه کتاب ځکه نه لرم، یعنی شګون مې ډیر زیات دي، شاید ان شاء الله رحمان چې دعا کول کې به شي او فارم تقریبا پای ته رسولای. خو د افغانستان کې مخصوصا پښتو ژبه کې په پښتو ادبیاتو کې ډېر لوی شاعران لرو، او په ښځینه ټولنه کې هم داسې شاعران شته چې شعرونه یې ډېر قوي دي. نو ما نه ده پتېلې چې تر اوسه زه هم د دوی په قطار کې ودرېږم او زه هم د
نو باور داسې باور هم نشته چې په خپل شاعري باندې باور نشته چې په حساب مارکیټ کې به څوک علاقه مندان ولري، او که شاعري ډېره ده.
زه غواړم چې یو کتاب ولرم او ښه کتاب ولرم. تاسو ته د شعر په برخه کې کتابونه به هره ډیر دي، ما کاملا باور ده چې زما شعرونه متاسفانه شاید د نورو ښځینه او شعرونو سره فرق لري. همیشه قلم، کتاب، سوله، روزنه خوونه پات عزت چاغه د افغانانو اساسي فکتورونه او نیازونه دي. هغې ته پکې اشاره شوې شاید د شي لحاظه به ښکلا په کې ډېره نه وي لکه د نورو شاعرانو، خو د موضوع محتوا د لحاظه دوستان ډېره سره موافق دي او همېشه ډېر خاصو تشویفونو سره مخ شوې یم. نو ټول غواړم چې ډېر چان په کې راولم د دې په سبب باندې ما انتظار یم.
نو که دې خوښه اوسي د اوریدونکو مخکې دنه چې لاړ شو د اوریدونکو پوښتنې واخلو، د هغوی نظرونه واخلو، که در سره وسی هم د اوس خپل خوخه دی وسی او موجوده کم شعر دی، غزل دی، نظم، هر څه چې وسی غواړی اوریدونکو سره شریک
ډیر زیات مننه. زه غواړم څو بیتونه تاسو ته وړاندې کړم چې ما ډیر په خپل لیکلي او چې نن د ازادي او خپلواکۍ ورځ وه، له دې سره تړاو هم لري او یو تفسیر به مرسته د شعر نه ځکه وکړم چې ځوانان باید هغه خاصو ټکو ته چې اوس لپاره ډیر مهم دي باید توجه وکړي.
بخیر سید، مهرباني.
د دې شیر عنوان دی سلام. شملورو ننګیالیو غیرتو ته مې سلام، شملورو ننګیالیو غیرتو ته مې سلام، مجاهدو پریالیو پښتنو ته مې سلام. ټول جهان تریپل ارزه دی زمري د هسکو غرونو، ټول جهان تریپل ارزه دی زمري د هسکو غرونو، د جهان امپراتورو سردارو ته می سلام. د میرویس او احمد شاه بابا په مینه اوسېدلی، د میرویس او احمد شاه بابا په مینه اوسېدلی، د ملنګ بابا سرکشو ترانو ته می سلام. د ملنګ بابا سرکشو ترانو ته می سلام. چې مات کړی غاخونه د چنګیز او د انګریز دین، چې مات کړی غاخونه د چنګیز او د انګریز دین، د فاتح میړنه یو همتو ته می سلام. بیا دښمن پر ګوندو مات، بیا دښمن پر ګوندو شوی په زړه مات سي، بیا دښمن پر ګوندو شوی په زړه مات سي، جلال زئی ستاسو تاریخ تکراری دی ته می سلام.
واه واه واه،
مننه کوم لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې په دې به یو خاصه تفسیره زلرم. اگر داو چمن دی ازادي خپلواکي ورځ ده او د مجاهد کلمه از ما د شیر په دومره کې راغلی و، ګرچې په ورسته کې ما د خپل شیر بڼه اړولې ده او غواړم خاص مفاهیم د اوسني ازب کې راي ولم، البته تاسو به نور بیل دي هم دی وړاندې کوم. خو د مجاهد د کلمې سره کوم اساسیتونه او حقیقتونه چې په اوس کې موجود دي زغوان توجیه ورکوم چې زما منظور د افغانستان د خاور د جهاد، د افغانستان د خلکو،
د افغانستان د ولس، د
کندو یتیمانو میرمنو جهاد منظور ده، ځکه داسې حقیقتونه په دا ورسته کې برملا شوي دي چې متاسفانه خلک یو ډول اساس دي او دی فکر کوي چې البته کوم مجموعه کې نه کوي چې دا رهبران چې قدرت د پاره کار کوي.
هغه زمونږ استاد ټول اوریدونکو په باندې خبر دی.
بله
بله بله بله،
چې دا د جهاد مسله کې شیر کې راځي، ځوانان باید دې ته اختیار وي. بل مسله د تاریخي اشتباهات وو.
بله بله، ډیر زیاته مننه مرمن، شکر جلال زئی چې په خبرونه کې زمونږ سره یې اوریدونکو نه هم هیله کوي چې کغوړی زنګ راته وهی په دې خبرونه کې برخه سره وخت لیستاسو نه کڅ پختنه لري، نو فیسبوک کې لیکلی شي او دلته ټلیفون ته هم زنګ راوهلی شي. 0900 00 00 دویمه شمیره ده 00 02 02 19 13 14. یو څو اوریدونکو پلان کې ډیر وخت انتظار پاتې دي مېرمن شکریا جلال زئی، غواړي چې دوی پختنه هم راوخلو. لمړی اوریدونکو ته وخت ورکو، ګوري چې کوم ځای نه زنګ وهلی ده، څه پختنه لري، مهرباني وکړئ نوم دی وخلا ارزنه د جنگ وهلې د امریکا غک آشنا رادیو ده د ځواني هلي خبرونه وري. مېرمن شکریا جلال زئی را سره ملمنه ده، مېرمنو کیستا سنو به صاحب.
بل سلام علیکم رحم جی ته ابسا ته او تاسو کې مېرمن مېرمن سلام نو وان تحصیل کوي شه خو ته مېرمن ولایت جنم چې د اسواري د خښته هزار زیات
مېرمنو کی خروټه صاحب پښتنه دوکا
څنګه مې دا د ځان شې د قیمته یو په دغه روانو حالات یو شعر ته وو یو نظر په خوشاله زم د شې دی دالي د ځین څه نه نام کا
کا خوش ول مننه مننه خروټ صاحب چې زنګ وهلې و نو کور شي کوم حالات باندې شعر لیکلو. بل اوریدونکو ته وخت ورکو، تاسو نه بده صاحب مهرباني وکړئ.
هلو، السلام علیکم.
علیکم سلام.
زه احسان کاکړ د زلفشنه څخه د ټلیفونو پر کې کار شوم.
مهرباني وکړئ کاکړ صاحب، په خیر غل خبرونه ته څه پوښتنه هم درلودله. متاسفانه لاینې قطع شو، بل اوریدونکو ته وخت ورکو. استاد نوبات صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، شکرا جان تا تا راغلی ملمنی خور تا د اشنا رادیو ټور اوریدونکو کارکونکو ته بخوره ټور پښتنه مینه باندې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، څوک خبره کوي صاحب؟ کم زنه
یا هم عبد الولی خان در سره يم د جنوبي پښتونخوا پښین نه.
مهرباني وکړه عبد الولی خان، پښتنه دی وکړه.
او پښتنه خو می دا کوله شکرا جان، دا اوس د اوس حالت
لاین متاسفانه قد کېږي د اوریدونکو نه پیغام چې څه تخنیکی ستونزه به وسی، یو بل اوریدونکو ته وخت ورکوي شو. ستاسو نوبت صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبره کې؟ کم ځنه صاحب پوښتنه دی وکړه.
شکریا صاحب تا تا عمرانی درنی خور، شکریا جلال وی تا سلامونه هم خیر الله اندر سره ما لازم دي په کوم کوټه اندر جاره ته
نم دی ما بخنه غوړم سم ونه خسته څوک شی ونم دی خیر الله اندر مهرباني وکړه اندر صاحب اوس مې ونم بخسته مهرباني وکړه. جلال زی خور اکثر اوریدونکو چې زنګ وهلی ونو د اوسنی حالات او د افغانستان د سره د مینې او د احساساتو کوم شعر وایي راته وایي، نو د اوریدونکو خوښه ده. نو ستاسو که خوښه اوسي چشته دی ور سره حاضر
ډیر زیات مننه کوم. از غواړم چې د خپل تی خبرې په تسلسل باندې و خبره بل زیات کوم چې ما چې کوم شیر په مخ کې انتخاب کړای او زما هیله دا و چې د خپل ګرانو شاعرانو لیکوالانو نه هیله وکم چې د جنگ د پارولو زیاتولو د پارا کلمې استعمال نکي، او د جنگ د ګټونکو او بایلونکو مسله ډیره واضح ده. موږ همیشه بایلونکو او ګټونکو هغه ملتونه دي چې چوپ خو باندې ولاړ وي، ځکه ما هغه د مجاهد او د تاریخي مسایلو مسله را یاده کړه. خو ما ته سواده وکړه چې ما د خپل شعر بڼه بدله کړې ده، او هغه اساسي ضرورت چې من د افغانستان د ټولنې ده هغه ته مې څه توجه کړې، ولو که په دې فورمونو کې شعري ښکلا کمه وه. یو آزاد شیر میو مخې ته پروت ده، عنوان یې ده قلم لرم. وای ما سپکوي په بدنامۍ مې وژني، ما سپکوي په بدنامۍ مې وژني، څوک چې وطن ورانوي هغه په مینه توریالی نیموي. ما سپکوي په بدنامۍ مې وژني، څوک چې وطن ورانوي هغه په مینه توریالی نیموي. افسوس افسوس لویه ګناه مې دا ده چې زم ښوونځی ته له کتابه سره په لاس کې شین د ښیرازۍ نښه قلم لرم، په لاس کې شین د ښیرازۍ نښه قلم لرم.
همدومره قلم خاطر باندې د کتاب خاطر باندې وژل کېږم، په دې خاطر باندې چې په هیڅ دلیل او په هیڅ خبره باندې څوک ونه وژل شي ونه زورول شي، او هر څوک په ټولنه کې همدارنګه چې خدای پاک آزاد پیدا کوي په آزاد شکل باندې ژوند وکړي، هغه کم حقوق چې په زمنګ په ټولنه کې په دین کې په مذهب کې ورکړشي وي دي، هر چاته مشر ته کشر ته سپنګيري ته مېرمنې ته هغه ورته ورکړشي وي. تاسو مننه به هم مننه کوو چې په خبرونه کې زمنګ سره مېرمنې یو څو نور اوریدونکو ته هم وخت ورکوي شو ټلیفون کې ګورو چې دوی کوم ځای نه زنګ والی. تاسو نو پته صاحب مهرباني وکړئ.
شکرا جان، اړیکه مې پرې شو، بیا هم عبدالولي خان یم. جی
مهرباني وکړئ عبدالولي خان، تاسو څه پوښتنه درلوده؟
پښتنه خو ما په خپل هم د شعر کوله، او که اجازه وي دوه بیتونه زه ورته ویلی شم.
بیتونه به د بل خپرونه کې واورو. مننه چې بیا دې زنګ ووهه، او غوښتنه خو دې مخکې پوره شوله، شعر غوښتنه دې کړې وه، بله غوښتنه که لرې مهرباني وکړئ. ښه، بل اوریدونکو ته وخت ورکوو. ستاسو نوبت صاحب مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم، زه خپل سلامونه رحم زوی صاحب ته او ګرانې خور ته عبدالله نیکولا سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ اتل خانه.
اول خو دا سپیشل ورځ او شاندار د مجاهدینو بریا ټول افغانانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک د دې نه پاس په ګلونو کې ژوند وکړي.
امين. مهرباني.
ما دې خو ته ډېر مننه. زما د دې خور څخه دا پوښتنه ده چې دوی په افغانستان خلکو باندې چې څومره یعنی دوی ګرځېدلي دي ورشه درشه دي خپلو خویندو سره لري د وظیفه کې دي تا دردونکي پېښې لیدلی دی چې دوی ډېر ناراضه وي په خپل ژوند کې. دا هم ډېره مننه کوم او د دې خور څخه هم
مننه ستاسو نه مننه ستاسو نه اتل وروره چې زنګ دې وهلو. یو بل اوریدونکی هم اخصی شو مهرباني وکړئ ستاسو نه پته ارزنه چې زنګ وهلی نیم دې وخله پوښتنه دې وکړه. سلام علیکم صاحب مهرباني وکړئ ستاسو نه. سلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام صاحب جوړه
طبیعت ښه ده څوک خبر کې کوم ځنه صاحب
ته دا هر خبر دې ورګون نه
ته دا رادیو خو دې در سره بند کړه وروره بیا دې پوښتنه وکړه. میرمن جلزی د خبرونې ورستی شیبی دین غوړو چې یو څو نور شیرونه دي هم ورو د شیرونو ترڅنګ تاسو ویل چې د میرمنو د میرمن کلتوري بهیر چې کوم ده په افغانستان کې تاسو د دې سره هم کار کوي او مدني ټولنو سره هم کار کوي. یو غوښتنه یا یو شکایت چې هغه اکثر وخت مطرح کیږي دا ده چې په افغانستان کې ټولنې ډېرې دي خو زمونږ د خویندو ستونزې هماغه شاندي لکه چې مخکې وي حل شوي نه دي. ګیله هم دا کوي چې مثلا دا د پیسو لپاره کار کوي او هغه د زمونږ د میرمنو اصلي کومه ستونزې چې دغه نه حل کیږي. دا مدني ټولنو په باره کې چې د خلکو دغه منفي نظر د تاسو موافق یاست ورسره؟
ډیره زیات مننه کوم. زه فکر کوم دا چې یو تعداد خلک فکر کوي چې مدني ټولنه یعنی یوه تجارتي ټولنه د پیسو د پاره کار کوي دا بالکل حقیقت دی. یوه برخه د مدني ټولنو بالکل د بزنس تجارت د پاره د پیسو د پاره کار کوي او د خاص اهدافو د پاره کار کوي او د دې لپاره چې فاند واخلي کار کوي. اما هغه مدني ټولنه چې زه ورسره کار کوم مثلا د افغانستان د مدني ټولنو د همغږي مرکز افغان کلتوري ټولنو ګډه جرګه د همدارنګ میرمن بهیر دا یا مثلا د استادانو اتحادیه دا یا همدا ډول د افغان ټولنې د همغږي ملي ټولنه د خپل مسؤلیت په غاړه لرم. دوی واقعا په تش لاس باندې ډېر څه کړي دي او ډېر ژور بدلونونه یې راوړي دي او یو خاص سیستم او انسجام یې رامنځته کړی دی. مورنۍ ژبې لپاره دوی ډېر زیات کار کړی دی، تعلیم لپاره یې زیات کار کړی او په دوسیې کې د بندو مکتبونو لپاره دوی خاصې هلې ځلې کړي دي. ملت جوړونې په پروسه کې د پروګرامونو د ښوونې روزنې په اساوي سا کې دي، یعنې نه هېرېدونکي هلی ځلی کړي دي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په افغانستان کې د شعر او ادب نړۍ یو څه چوندې حالات سره ډېره نږدې ده او د حالات نه متاثر دي. خلک شعر ډېر لیکل شوی لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، خو په کنګسیو کې د زرمنوال په نامه د ژباړې مرکز ډېر یو لوی او اساسي قوم چې د افغان ملي غورځنګ او همدارنګه د مدني ټولنې له خوا نه په ګډه باندې واخیستل شو او دا به د تحقیق د ترجمي او د علمي پښتو دپاره یا د علمي مضامینو دپاره کار کوي چې دا ډېر لوی لاسته راوړنې دي. البته کېدای شي بعضې لوی څیزونه به زما د یاده وتلي وي، خو د یادونې وړ ده چې دې مدني ټولنو په تش لاس باندې ډیر زیات کار کړی دی دا ونه وړ د تاریخ د هیر.
نو د څو دوه درې دقیقې وخت لرو، غواړی چې تاسو نور نظم در سره شیر در سره وسی هر څه چې در سره لیکلی وسی خپل په خواخه باندې اوریدونکو سره شریکه.
لکه څنګه چې ټول ما چې ذهنیت او روحیه د پروګرام ګورم ټول ورونه خواندي ګلمن دي، زه هم همداسې ګلمن ته کې شوی سلیری زرا سره ده.
سمه
وای چې دې غمه یې لګما څه خبرې ته دې غمه یې لګما څه خبرې پتن پټي په لاس مور یې سوروارې یې
واه
بله خان دې پریشان یې سومانه بله خان دې پریشان یې سومانه مونږ له یاد یو وتلی تره بارې
واه 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 واه. وروستۍ برخه کې غواړو چې خپل خویندو ته دی، خپل همزول ته دی، ملګرو ته، دوستانو ته، چې همکارانو ته دی پیغام، خویندو ته، ځوانانو ته، د څه پیغام لري یو تاسو داسې و مېرمنه چې البته په افغانستان کې د زینو مخکم شو دونه کړ د ستونزو سره سره ملام تړل د کار کوي او مخکم چې ویل چې کار څومره ستونزې پیدا کیږي موږ یو هدف لرو دا هدف په خطر باندې مبارزه کوو چانه ویرو کوم نه نو غواړم چې پیغام دی وورو څه پیغام لري تاسو خپل ملګرو ته
کلبن مننه کوم ساس د پروګرام نه مخصوم تاسو نه چون ته وخت راکړ از ما غوښتنه د ټولو خویندونه مایندونه او د فامیل د نشانو دوستانو پلارونو ورونو نه دا چې خپل خویندو ته خپل ځوانانو ته د تعلیم ښوونې روزنې شرایط مساعد کی قلم په لاس کې ورکی او د علم رڼا تر هر کول ته هر کلی ته هر غره او سیمه ورسوي چې موږ سوزه زموږ اقتصادي او سیاسي سوزه نه ده زموږ د بشري منابع یا د بشري خدماتونو سوزه ده او موږ فوق لاره تعلیم ته علم ته پوهې ته ضرورت لرو او هیله مې ده چې دوی په تعلیم کې ډېر زیات کوشش وکړي ځکه تعلیم د اقتصاد د سیاست او د ټولنیزو ټولو ستونزو حل کوونکی دی او د رڼا راوستونکی دی او نړۍ چې څومره پیشرفت کړی دی ټول د قلم پر مټ دی قلم ډېر زورور ده او کوشش وکړي چې په هر قیمت په هر شرایطو کې په هر ډول باندې د خپل بچو لپاره د تعلیم زمینه مساعده کوي پیسې دولت د رئیس رزر مور ته ډیره وي یوازې تعلیم ورکړي نور د دې قلم خپل رزر ده او د خپل راتلونکي ټاکلی شي د خپل راتلونکي لپاره کار کولای شي د ملت او افغانستان لپاره
ډیر زیاته مننه مېرمن شکریا جلالزئی لیکواله شاعره د مدني ټولنې فعاله چې راغلی په خبرونه کې د زمنګ سره برخه واخسته
ستاسو
نه میوانه لري مننه خوښتونه ټول دوستان ته غواړم د ټول اوردون کنه هم مننه کوم چې په خبرونه کې زموږ سره برخه واخسته درنودونکو د ځواني هلي خبرونه پم دې ځای پات رسیدي راتلونکو خبرونه پرې به هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتش په منک مرغه الله ممل شه بریلی سمدی په واسه کې سندر درته هم وړاندې کوم
چارم تایا دو ما چپلار رازم تایا دو ما چپلار رازم چپلار رازم تا یادو ما چپلار